سړی مشه د مشال ریډیو په یو بل یو سات خبرونه کې داود خټک در سره ما په دې خبرونه کې تاسو ته مونږ را پورنه در اورو په بیلا بیلو موضوعاتو باندې
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو او دا وخت تاسو مونږ بیا یو اولنی راپورتا د بلوچستان په خوزدار کې د یو سکول په بس باندې د حمله ورستو په خیبر پښتونخوا کې چارواکو سکولونو ته امر کړی چې د دې امنیت یعنی د بسونو او د سکولونو امنیت دې ټینګ کړل شي. خو بیا د سکولونو مالکان او استادان وایي چې امنیت ساتل د حکومت کار دی. شبیر احمد جان د دغه استادانو سره خبرې کړي او دارا پوری پیمانی تیار کړی دی.
خیبر پختونخوا کې د تعلیم وزارت ځانګړي سیکرټر قیصر عالم په دغه اړه یو خبرداري یا ایڈوایزری د مې په 28 جاری کړی او پکې ویلي چې دوی د ځلې انتظامی افسرانو او پولیسو سره په ګډه امنیتی پلان جوړوي. دا چې سکولونو انتظام چلونکو مشران او استادان بیا د شخصي سکولونو سازمان مشران سوایي. نو خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو اتحادیه صوبایي مشر انس تکریم کاکا خیل مشال لیډو ته وایي چې حکومتي لارښوونې او بیا د امنیت لپاره اقدامات په خپل ځای خوای د دې اوږدمهاله او مستقله حل لاوستل پکار دي چې د ذهنونو نا دا ویرا ترخه ختم شي چې ګنې زما بچي خوندې نه دي. اوای باید تعلیم او شعور مونږ عام کړو نو هم د تعلیم لارې د ترهګره مقابله کولی شو.
ما همیشه دا خبره کړې ده چې زمونږ د دې دهشتګردۍ خلاف واحد حل چې کوم دی نو هغه شعور دی او تعلیم دی او تربیت دی. اوس که فرض کومه راشو لکه نه د دې وشتل او نه مطلب دا دی چې سکیورټي مایرز دا مرض چې کوم دی نو دا زمونږ وجود ته لګېدلی دی که نه نو دا داسې دا چې نه پرې کولی شي او نه سوځولی شي او هیڅ ورسره نشي کولی که نه. د مرض تشخیص دا دی چې د جهالت علاج چې کوم دی نو هغه تعلیم و تربیت دی که نه. نو چې مونږ راشو مونږ وګورو چېره زمونږ د تعلیم و تربیت څه حالت دی. زمونږ پبلک سیکټر دی زمونږ پرایویټ سیکټر دی ٹھیک شو. زمونږ پبلک سیکټر تعلیمی معیار څه دی او موجوده وخت کې د هغې رینکینګ څه دی انٹرنیشنلی. بیا مونږ راشو پرائیویټ سیکٹر تا د پرائیویټ سیکٹر حالت څه دی سٹینڈرڈ څه دی او څومره حد پورې هغه سروسز ورکوي که نه. نو ما په خیال چې مونږ ته به پخپله پته ولګي چې مونږ چرته ولاړ یو او مونږ ته څومره مزل دی او په څه طریقه به دا مسله حل کیږي. نو دا ډیره واضح ده د دې حل هم ډیر واضح دی خو چې کوم زموږ حکمرانان دي یا کوم اشرافیه ده نو هغه په سمپټمیټک میئرز اخلي او د مرض تشخیص هم نه کول غواړي او د مرض علاج هم کول نه غواړي که نه. نو سکیورټی مایرز به ته په دې کې څه واخلی د پیریانو نه به ځان څنګه ساتې که نه.
د حکومت لخوا جاري شوي په دغه لارښوونو کې ویلي شوي چې په سکولونو کې د سی سی ټی وي کیمرو نصبول لازمي کړل شي. د امنیت په اړه د زده کوونکو لپاره غونډې جوړ کړل شي او د بیړني خبرتیا سیستم او عمل پلان چمتو کړي. په ملکي کچه د شخصي سکولونو اسپار ګرام سکول سیستم نتورک په خیبر پښتونخوا کې مشر فیض اغل وایي چې دوی خپل په سکولونو کې احتیاط په هر لاره او په هر ډول کوي خو باید حکومت په دې بابله امنیت باوري کولو کې خپل ذمہوري تر
حکومت طرف نه لګ اقدامات پکار دي او حکومت چکم هدایت دي پای باندې الحمدلله الحمدلله زمونږ سکولونو کې زمونږ چکم په ډیسټریکټ کې سکول نه دي زمونږ چکم په صوبا کې سکول نه دي او چکم زمونږ ملک سطح باندې سکول نه دي. نو پای کې فل ټایم ټول فلورز کې کیمراز لګېدلې دي زمونږ بهر کیمرا لګېدلې ده زمونږ انټرنل چې راځي نو کیمرا لګېدلې زمونږ سکول دوه انټری ګیټس دي لکه یو چې دی آفس طرف نه راځي او یو چې دی زمونږ مین ګیټ دی. په مین ګیټ باندې مونږ چکم بهر نه پیرنټس راځي هغه پریدو هغه زمونږ راځي د آفس په گیټ آفس باندې سمګه فل ټایم سر ناشتي سونه پر ماشومان سکول کې ناشتي زمونږه آی پر سکول نه وتل نه بلکې دنه پس هم زمونږه کارونه افیشلی کارونه کې مونږ ناشتو بهر ماشومان سکیورټي ګاډي وذ ګن ولاړی زمونږه بار زمونږه وینز ولاړی اغي چې کم وینز ډرایورز یې اغي زمونږه گیټ ته فل ټایم ولاړی دا غینه علاوه چې دی زمونږه الحمدلله ټیچرز ټرین کړی دي زمونږه چې مونږ خپل ماشومان ټرین کړی چې ان کیس دا هیڅ سچويشن هر قسمه سچويشن راتلی شي نو هغه مونږه ماشومان ټرین کړی مینټلی منګه جوړ کړی چې ماشوم کتاب با دې سچويشنز کې کم کم اقدامات کوي. نو زه حکومت تم یو درخواست کوم یو خواست کوم د خپل د आवाज ای تلوان دي کول غواړم چې کایلی تاسو زه په زه د خاص کړ د سکولونو د سکیورټي لپاره زه په زه سکیورټي ګارډز مطلب تاسو کوم پولیس عمله ده تاسو کوم سپیشل فورسز دي هغه د کایلی د دې لپاره زه په زه ټول تعینات کې او چې خاص کړ د اف ټایم چې کوم اف ټایم وی نو پاغه مان تاسو د دې چیک ان بیلانس ساته بل زمونږ الحمدلله چې کوم پیرنټ راځي چې ما سره رجسٹرډ نی زما سره خپل داغه سره خدا کانټیکټ نمبر ما سره نی وی ما ته ویلی نی نو زه هغه تا ماشوم نه ورکوم چې سو پر ما سره داغه ګایډن نیم نی کوتر راځي کو ماما راځي کو کزن راځي مونږ ول نه ورکوم ماشوم
کله هم چې دا ډول پیښه وشي یا د حکومت لخوا داسې لارښوونه جاری شي نو تر ټولو زیات فکر د ماشومان مور او پلار سره وی افسر لیوای کور کې مور او پلار او پسکولونو کې استادان د دوی بچي د خوندې ساتلو هڅه کوي خو اسکول ته د تلو راتلو په وخت لارو او د سکول په ګاډو کې بدوي څه کوي وای باید حکومت ترهګره او ترهګر ختمولو کې موثر کردار ولوبوي او مور پلار د دې ذهني فشار او تکلیف نه وباسي
دا څه دي نه مخکې کوم واقع شو په ای پی ایس سکول کې نو باغی کې ماشومان شهیدان شو بیا بچان په هنتون کې کوم واقع شو نو باغی کې ماشومان یا نور خلک شهیدان شو دا غي نرسته د 13 ورځې خوځدار کې کوم واقع شو نو کوم په سکول وین باندې شوی دا نو سکولونو والا خو ټیک ټاک سکیورټی ګارډ هم ساتلی ګنده تار هم برته وکړي سی سی ټی وی کیمرې هم وي خو په لارو بیا خلک څه کوي نام نو امن صورتحال چې کوم ډېر خراب دي نه مخکې چې کوم نه ای پی ایس واقع شو نو دی یو نېشنل الیکشن پلان جوړ کړو پاغه باندې پوره عمل درآمد نه کړی شو تاسو ګورئ دی د باړ باندې چې څومره پیسې لګولې نو بیا ولې سکیورټی حالات دومره خراب دي چې موږ ماشوم یو سړی نه پریدي د موږ راتلونکي مستقبل یو سړی خرابوي نو دی چې کوم سکیورټی اداري دي نه دا خو د دې کمزوري ده په کار چې دی سکیورټی سخت کی په بارډر چې کوم خلک راځي چې دا غي چیکینګ کیږي اپ بارډر ولې نه خلک راوړي نو حکومت له په کار چې په دې ټیک ټاک اکشن واخلي او د کوم نېشنل اکشن پلان چې کوم چې باغی مانوان عمل درآمد وشي ان شاء الله چې دا واقع به ختم شي دغه چې موږ ماشوم چې سکول ته دینو موږ سره یاري او چې راځي موږ سره یاري په سکول کې خدای غي خیال ساتي د سکیورټی او په لارو بیا خلک سکی نو دی سر بدن سر به اریو ماشوم سره و مور بلارجی ټوپک پوری سکول ته ذهن نه حاصل ټوپک سره بلټ شوز خلک لګیا دي ماشومان نه ټوپک نه لري قلم کتاب ول لاس کې ور کوي خو نن سبا خو چې دا کم حالت دي نو دا واپس ټوپک اخ تر روان دي
انس تقریبا کاکا خیل جاتوی چې د تعلیم کمی او بے روزګاری له وجې د پاکستان ځوان کول په منفی سرګرمو کې بوخته
او دا داسې دا چې ورځ تر ورځ زیاتیږي کنه مطلب دا دی چې کتنن یو وجنه نو لس نور را پیدا کیږي ځکه چې یو چکم دی هغه بالکل زمونږ نوجوان طبقه چې دا ځوان کول چې دی هغه ټول هغه لپاره اټریکشن دی او روزګار نشته دی تعلیم نشته دی زمونږ په مضافاتو کې زمونږ جنوبی اضلاع کې زمونږ رئیس علاقه کې کنه او دا یو څو خارونه چې ته وباسي نو بس نور په ټول کې پی کې حالات داسې دي چې ځوان کول چې څومره دی نو هغه ورځ تر ورځ دای سره ملګرتیا کوي او دغه کې شاملې نو حکومت ته پکار دی چې لکه په دې یو جامع پالیسی جوړ کړي چې په هغه کې د پبلک او د پرایویټ سیکټر د ریسورسز استعمال کړي او د کې صرف کوم دی نو کلیئر کټ پالیسی نه پکار دی مشاورت پکار دی او مستقل مزاجی پکار دی ډیټرمینیشن پکار دی چې را موږ د تعلیم حقو د تعلیم محکمه به حقو او موږ واقعي د ځوان کلتا ایجوکیشن پاکي کې مانو کې ورکو نو ان شاء الله دا ټول مسلې به حل شي
دا د ونره چې د بلوچستان په خوځدار سیمه کې د ماشومانو د سکول په وین بل شوی چې په کې د سرکاري شمیرو تر مخه لګ تر لګه د درو ماشومانو په ګډون 15 تنه وجل شوی او د شو څخه سیوا جوړ شوی دی شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري
تاسو مشال رادیو غږ او اوس له پیښور تاسو بیا یو مومندو ته په مومندو کې د ماربل یو شمیر کارخانه دی او په دې کارخانو کې بیلابیل شوبو سره مزدوران پاغي کې مصروف دي خپل ځان ته کې روزګارونه پیدا کړی دي او غي پکې روزي ګټي ځنې خلک داسې دي چې اغي کاني ماتي او د اغینه بیا پودر جوړیږي شانواز ترک زی دغه د ماربل کارخانو ته ورغلې دي او د دغه مزدورانو سره خبرې کړي چې دی څنګه کارونه کوي څه کارونه کوي دره پور هم دغه د ماربل د مزدورانو په غک پیلېږي
ظلم سے ادا
ظلم سے سب سمرا کانی بت اورز ماتے
بازا کلا گاڑ ہے کلا نیم
یو گاڑ ہے سمرے سو منائی
بازا کا تھٹا نہ وٹا نہ کانی
اورز ہاں او یواز زان کسو ملگری
یو ملگری سی غریبی دا گیندا تو دا تو کوالی شی
خدا کا تاسو نے دیڑی در کی کدہ مزدوری سنگ
دے کدہ دا پا یو سلا وی روپے ٹن و خو
او پپل کم وہ پوڑو کی کانی
بس دوانی و خو کنے وس کیا وس کاڑے دوس کارخانہ دا نو ہاں مشکلات کلا اینا نا نا لا شی دا کمزوری کی مو مو دا غریبی دا گیدی گیدی دل دا تو کار لی ونی کی
سب عمر سمرے گیرے خود
اس میں بس 60 کال کی روانے ما
شپیتو کال ہاں اور روزا نظر از پنڈیا
الحمدللہ
دو روز بس عمر استا و دیڑ کی
بعد غزر 200 روپے راضی زیات رشتہ اتے
پدی دی کار کی
الحمدللہ اللہ کی
نو بچے اندشتا
الحمدللہ
اگو سکی
اگو سبق کوئی با
نو دا کارخانے والا اندر سرس دا سبے لاس اخلاص
کی دا کارخانہ والا تا تا گورا کارخانے والا ز پخپل دگری بازار مشو او دی دی ثواب کی دا بنگ سرا
ظلم سید په ډډ نومې سیمه کې د کاڼو نه پوډر جوړولو کارخانه کې په پلک او سټک کاڼې ماتوي دا ماچوي کاڼې د کون نومې یو غټې د اوسپنې پیپی ته اړوي چې هغه د بجلی د ماشین په زور تاویږي او دغه کاڼو نه پوډر جوړوي په مومند کې د سپین کاڼې نه پوډر جوړولو د یو سل نه زیات کونونه او یا کارخانې دي دا کارخانې تیر وختونو کې ډېرې وي خو د کاروبار د خرابېدو د کاڼې د ګرانېدو او د پوډرو د نه خرڅېدو د وجې ځینې کارخانې اوس بندې شوي او یا ګنې په بندېدو دي لال محمد هم د سټک کون پوډر او په اخره کې پوډر بورو کې اچول او ډېرې کول کوي دی وایي دی په یوازې ځان د دوو تنانو کار کوي خو مزدوري بیا د یو تن ورته ورکېږي
برابر جلد چې کار کې دغه ډیر سپینځه ډیر زر روپۍ مې جوړېږي
او کار هر وخت وي
ها بس هر وخت وي ستانه به پاتې مالک نه نه پاتې
نه مانا چې کباران وي ادا سي اوس مشکل وي
باران چې دی دیړی راکړي
ها
ا دسي پناستم دیړی راکړي
ته پناستم درکې زموږ مالکان خو بیا خري
ها خري مړه بس گزاره کوي
او دې له دا بل مالونم تاسو راوړي کدا ور لبل څوک راوړي
نه دې خپل کسان دي خپل ګاډي وسره دی هغه ګیر راوړي غر کې وباس یو میرے اولی دا غلط
او ستا پکی کار سدے سو گھنٹے کار دو روز
بس اگر نہ ہا بجے چالو شی او ما زیگر شپک بجے ختم نی
اخ پٹوی ہا سکنا
ہا وا منگا مخ پٹو دا غٹ غٹ کپڑے را سرے دی ہا مخ کے کمرو کے بند ہو دخت پہ خالق لے بخال کو کول بے ولا یو ڈاکٹر راغلے وغو تو وی جے دین دا کمرے مامرے ختم گئی
کولا وی
گئی ہا دا میدانوں نو کئی کنا بے نقصان نہ کئی وہ دا ٹول پہ میدان میں کمروں کی یہ ہمنا
اس پتہ سے نا روغی چا شکایت پھن نہ راغلے
یارا ولی وسم راغلے ڈیر ڈیر ہملم کلا وسم
ہاں
تمن یو خپل سڑے ہی موجہ لے گئے
کلا وسس کم
یارا کی گی یو درسلور کالا بی کی گی جو گلے گئے
یا خدا کو کان دے لاس گوت خپل خوک شن بیا علاج خو خپل کہ دا تے مالکان کی دل
تا خپل کہ مالکان نے نہ کہی
مالکان تے نہ وے جدا خو گور من تمرا ترخانے وچ اس کو خوک شپ 50 روپے خو در ڈاکٹر اس چ پہ سلام موچ در ناکل
مالا دی خپل نی نی والے یو په خپل یی مونږ خو دې سپورت زور ازونه
استاد خپل یو نه نوی مزدورانو
نه نشته دی نه
استاد خوراک څه کم پدوی دی خپل
هغه پدوی دی مړه ما کچولې چنی بس هفته کې یو ورځ نیمه غوخه نو را کچولې چنی دی
مهران خان دغه ټولو کارخانو ته د کانو کانټا یا وزن ماشين لګولې هغه وای تیر وختونه کې با د دوی کانټي هم ډیره مزدوري کېدره ځکه کار بزیاتو اوس وختونه کارونه بيخي ولاړ شوی
نو مطلب روزگار ډیر ګډ وډ شوی دی کنه هغه کم چا ډیمانډ دی هغه نه موږ سمال زیات شوی دی لکه کارخانه آلریډی زیاته شوی او د هغوی ډیمانډ کم دی نو موږ التم ریټ رول وید او دلته روانې د کاڼې ریټ وخت کم چې موږ ته بجلی کې کم دغو هغه موږ سولر ولګولې خو سولر موږ ته نقصان شو ځکه چې موږ باندې بکره دلته ګران شو مزدور روانې ګران شو اول تا منګه چې کم مال لګول تر باندې نور ارزان شي
دا چرته لګي
دا لاور تا مختلف لګا مختلف زینو کراچای تم بغیر ډیر مال زی لاور ته زی د ټولو علاقو ته زی کنه پنجاب ته د زینو ته ټولو ته زی
نو د دې نه څه شی جوړی چې ریوارډ نکام شي
دنه مختلف سامان ته جوړیږي دا د دغه ولنه ده دا کموډونه ته سازيږي پرچ پہلا دا ټول سامان ده نه سازيږي د ټیلونو کې لګي کنه
دغه کارخانه دار په تیر وختونو کې اتحادیه هم وو خو هغه اوس فعال نه ده. مهران خان دغه اتحادیه په مرکزی دفتر کې خپل چارې سنبالې کړې وې. د دوی په خبره دغه کارخانو کې د دوړي یا د ګرد د لاسه تر اوسه معنی په تیرو 15 کلونو کې د 100 نه زیات مزدوران مړ شوي. خو اوس په دغه شان مرګونو کې کمی راغلی ځکه مزدوران څه ناڅه حفاظت کوي. که دغه مزدوران د صحت په لړ کې د کوم تربیت ضرورت وي او یا ورته د روغتون تر رسیدو پورې د ایمبولینس ضرورت وي نو آیا دغه به ورته ورکیږي او که نه؟ د مشال ریډیو د دغه پوښتنې ځواب د لوور سب ډیویژن مهمند بلدیاتي تحصیل چیرمن نوید مومند داسې ورکو.
اوس چونکې د لوور سب ډیویژن لپاره په یکغون تحصیل کې ځان له یو ریسکیو سنټر دی او هغه چې تم لري نو هلته ایمبولینس سروس هم اویلیبل دي. یک فرسټ ایډ هم اویلیبل دي په ایمبولینس کې. بیا هغه خټې ته ویل 5 منټس کې هلته فیسیلیټیشن ور کولی شي. نو دې وجه نه چې تم دی هلته چې کم ځان له ایمبولینس سروس پرایویټ کیپیسټی کې نو هغه چې تم دی ختم کړی شوی.
هغه ته داسې یو څه حفاظتي شایان د کارخانو د خوا نه ورکول کېږي. د حکومت له خوا داسې کوم یو سیز راځي هغه ورسره نشته دی.
دا غیر لپاره یو ایس او پی جاری شوی و پروینشل ګورنمنت د سایډ نه چې را تا به تاسو لازم چې کوم دی هغه فالو کوي. خو د بده مرغه د بدقسمتانه هغې کې ایشو دا ده چې په کومه ورځ باندې ضروري انتظامیه د ډپارټمنټ سره هلته چې کومه دی نو فزیکل د هغې هلته چک اپ کېږي یا هلته ویزټ کېږي. نو په هغه ورځ خو دغه ایس او پی چې کومه دی پراپر اویلیبل وي هلته ټیک ټاک هغوی چې کومه دی حفاظتي اقدامات هم کړی. هغوی هیډ کیپ هم استعمالوي، هغوی ګلوز هم استعمالوي، هغوی ماسک هم استعمالوي. نو چونکې فار فلان ایریاز دي هلته هلته چې کومه دی درنګونه دي نو د هغې د وجه نه هغوی هغه پراپر شټ اپ چې کومه دی نه کوي. د هغې د وجه نه د هغوی صحت ته نقصان ملاویدای شي او زمونږ ډېر مطلب دا دی چې مزدور کاره رونه چې کومه دی هغه
د نوید مومن په خبره د دغه کارخانو نه تحصیل حکومت ته هم د ټیکسونو او محصولاتو په شکل کې ډیره ګټه ممکنه ده. خو که صوبایي حکومت د بلدیاتي حکومت سره مالی مرسته وکړي. خو د ته په خبره صوبایي حکومت د دوی سره هیڅ مالی مرستې نه دي کړي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او لسمو دی راهي سیدا سیرا پورونه هم په رسنیو کې راځي چې په یو شمیر یونیورسيټیو کې د خزو یا د جنکو جنسي زورونه کیږي. یعنی دا الزامات په دې باندې لګیږي. د دې د وجه نه کله چې دا خبرونه په رسنیو کې راشي، په اخبارونو یا ټي وي باندې راشي، نو هغه کمی جنکې چې یونیورسيټیو ته ځي یا کالجونو ته، د غي مور پلار او دی په خپل هم لګ ویریږي. خالد نیاز د جنکو سره خبرې کړي او د دینه پختلې دي چې په دې باندې د دې اثرات کیږي.
د مردان ومن یونیورسيټیز د کونکي الیش باجان وای په تعلیمي ادارو کې د زورونې پیخي نه صرف د کونکي بلکې د دوی کورنۍ هم فکر سره مخ کوي. دا وای تعلیمي ادارو کې باید د داسې قسمه پیخو مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي.
غټه خرابې د دې داده کنه چې کله یو ځای کې یو کار وشي سپیشلی یونیورسيټیو کې، نو داغه چې کوم نور سټاپ یې خپل کس پټي، هغه نه رامخ کې کوي، هغه له سزا نه ورکی، دغه غلطی نه مني. کله چې دې د سټوډنټ سپورټ وکړي کنه او دی و چې آو دې دا کس دا کار کړی دی او موږ بدل سزا ورکو، نو دې سره به چې کوم دی جنکه به اعتماد کړي شي هغه ته پتی چې موږ سیف یو. چې کله دې دا سټپ واغستو دې خپل سټوډنټ په یقین کې واغستل چې او دې دا کار کړی دا غلط کړی دی او هغه له سزا ورکړه. نو بیا چې کوم نور سټاپ دې غریب هم عبرت واخلی چې یاره د سینې کول پکار یا مونږ د سې وکړو، زموږ سره سکی دي شي، زموږ فیوچر، زموږ لایف هر څه تباہ کی دي شي.
بلخوا د پیښور پوهنتون یو زده کوونکی چې نه غوښتل نامه واخیستل شي، مشال ریډیو ته وی:
د پښتنو جنکې چې کوم دی هغه د تعلیم نه ډېر زیات لري، ډېر په مشکل بیا یونیورسيټي لیول ته راځي، بیا کو ایجوکیشن لیول ته راځي، او چې کله داسې هراسمنت کیس راشي نو بیا چې موږ یو مور پلار ته یو داسې مطلب سیشنز ارینج کو، مطلب د جنکو په تعلیم باندې ایسا خبره موږ کو، نو هغه کې موږ بیا موږ ته مثالونه راکړي. نو په کار دا چې جنکې احتیاط وکړي او سو ټیچران که جنکې څه خپل رائز خپل خواہش ظاہر کی ٹیچران لا پکار دے چیتا سو ہو پے گا نہ پے گی او بل جن کئی لم خپل لمیٹیشن ساتل پکار دی نو دا ذہن کے ساتل پکار دی چھ دا مارکس او دا جی پی اے دا خط پرتزی خول کا عزت خو چھو بیرد انسان لا شہن زی نو احتیاط وان لا پکار دے
د مردان عبدالعلی خان زکون کی عائشہ گلوائی کس هم یو خوا زکون کی د مالی ستونزو سره مخ دی نبل خوا په ادارو کی د هراسانی پیخی هم سیوا شوی دی چې د دوی مشکلات هی سیوا کړی دی دا وای د زیاتو نمبرو اخیستو فشار هم یو وجدا چې داسې قسمه پیخو کی زیاتواله راغله دی
چې کوم ټیچرز دی پروفیسرز دی خو چې کوم دی سټوډنټ سرویس کوي نو دا نن سبا ډیر عام دی ټول یونیورسٹیز کے عمدہ غدہ دے مارکس دا پارے چکم دے فیمیل اسٹوڈنٹس چکم دے ہیریس کی نہ پہلا منگ تھی دے کور دے طرف نہ پرابلمس بھی منگا ایجوکیشن دا پارے نئے لوگ کبھی چ الوم کی نو بیا الت چکم دے دا قسم چلونے سٹارٹ سی نہ منگ تا فائنینشیل ایشوز ہوں یا فائنینشیل ایشوز سرے سرا چکم دے منگ سر دا ایشوز اس ڈیرا کومن دا نو گورنمنٹ لے پکار دی چ دے خلاف چکم دے سٹرک ایکشن واخلی او چدا سی نہ ڈیر زر بنش دی یونیورسٹی
علیش باجان وای جن کول هم د زورونی پی خو باندې غک پورته کول پکار دی
جنه ز ته ډیر زیات زر پته لګی چې د انسان مته په کم نظر باندې ګوري دی مسه دا خبره په کم انداز باندې کوي نو غله پکړ شغه غټم سر ایکشن والی کنه نو سبب ته غټه مسله بیا نه جوړیږي زمون زیات تر جنه کې سوې نه زمون ټیچر ته مو سوې زمون جی پی ای به خراب شي زمون به سره ببل څه خبر وو شي دا بو شي اسائنمنت کې به اعلی مارکس کټ کی د سې دا وړې وړې خبرې راوچتي کی او غي وچ نه بس مونږ به تزان ساتو مونږ سره وینه ته خو به تزان او ساتي خو ستا بل فرند وي غي ته به پته نه لګي اغه نو الله مکه سبا ته غي ته نقصان رسي دي شي نو دا ډیره زیاته ضروری ده چې اغه غ ټیم سره आवाज وچت کی
د جنکو دا اندښنې په داسې وخت کې مخې ته راغلي دي چې د مې په ولسمه د پیښور اسلامیا کالج شې وزده کوونکی په اسسټنٹ پروفیسر د زورونې تھوڑ لګولې او ثابتې دو باندې دغه پروفیسر د خپلې سوکینا لری کړل شوې ده د اسلامیا کالج په هنتون ویاند علي هوتی مشال ریډیو ته ویلي په اداره کې د زورونې پیښو مخنیوي د پاره کمیټي فعال ده او کچا سره هم د زورونی پیخه مخی ترازی نو کمیټه سره شکایت درج کولې شي
دا سې قسمه سو دغه هم راځي نو دغه د پاره خپل کمیټه دا او غو کمیټه باغه اویډنس بیس باندې چې دی پاره باندې کار روايي کوي د سټوډنټس هم پکار دي چې سټوډنټ هم د دینا اویرنس سیشنز پکار دي په دې باندې کار پکار دي او دې کې یوازې دا نه چې یو کس پکې د غشي بلکې دوانو سره انصاف وکړي شي او د انصاف تقاضي ټولې پوره شي نو داسې قسم څیزونه مخې ته راځي نو کله چې هم راغلي دي نو اسلامیا کالج یونیورسټي مجاز اتارټي چې دنو هغه پاره باندې اکشن اخلي خو په دې کې زیاتره دا اویرنس ډیر زیات ضرورت دی
د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو لپاره د تعلیم صوبایي وزیر مینا خان هم په 19 مئی د ایکس تلاری ویلي چې حکومت یې په تعلیمي ادارو کې زورول نشي برداشتولې هغه د اسلامیا کالج په هنتون د غام سټایل دی دا چې حکومت او د تعلیم محکمه په تعلیمي ادارو کې د زورونې پیښو مخنیوي د لپاره څه اقدامات کوي په اړه د تعلیم صوبایي وزیر ویان ریاض غفور مشال ریډیو ته ویلي
سمره چې طالب علمان هلکان او جنکی دی د دې ترڅنګ هغه نارینه استادان چې هغه په پوهنتونونو کې دی یا په کالجونو کې دی نو که دوی ته د هر اړخه په هر شکل کې د هراسمنت او پیخه مخې ترازی یا هغه په خپل دې ښکار کیږي نو هغه ته دغه سیزونه د هغه په ډپارټمنټس کې د هغه په یونیورسيټي کې وخت په وخت باندې ویلې کیږي هم او هغه اویزان د هم دی نو په سوشل میډیا د لارې مونږ په هنتونونو ته یا چې کوم دغه نور زمونږ ادارې دی هغه ته مونږ ویلي دي چې د دې حواله سره وخت په وخت باندې سیشن هم کوي چې داسې د جنسي تیریو چې کومې ستونزې دي نو دا مخې ته ناراضي او د دې په وخت مخنیوي کوي
لدی وړاندې هم خیبر پختونخوا کې یونیورسيټو کې زده کوونکو سره د زورونی پیخي مخته راغلي دي د روان کال فروری میاش کې د خیبر پختونخوا ملکن یونیورسيټي یو زده کوونکی په استاد د دې د هراسکولو تور لګولې چې لرسته هغه ثابت شوه تور ثابتې دوه نه پس د استاد د سوکینا لری کړل شوه دی هم پروان کال کې په مردان ومن یونیورسيټي کې هم د هراسانې پیخه رپورت شوی و په تعلیمي ادارو کې د زورونی پیخو په ضد سو واریز دکون کو احتجاجونا هم کړی دی. خالدہ نیاز، مشال ریڈیو، پیخبر.
دا مشال ریڈیو دا
اور دن کو تاسو کې د مشال ریډیو اپ نوی ډاون لوډ کړئ. ډاون لوډ کې او دغه سره مشال ریډیو فیس بک لایک کې، فالو کې، یوټیوب هم سبسکرایب کې. یو بل راپور ته ورزو، د کورمه لارې لډيري مودي راهسه بند دي او الته د کافلو په صورت کې تلرات لګيږي. وجه دا ده چې لسمو دی مخ کې الته کې په گاډو باندې ډزې وشوې او د دوو فریقو یعنی د شیاګانو او سنیانو ترمنځ بیا جګړې هم پکې وشوې. د لارې تر اوسه پورې بند دي، خو اوس ځای خلک وایي چې د دې لارو بندش د ځنې چارواکو د پاره د پیسو گٹو یو ذریعہ گرزی دل دی، یعنی غی د خلکو نه رشوتونه اخلی. د تاریک اورگزی پر راپور کې نور تفصیل اورو.
د کورمې ولسی مشرانو، تاجرانو او مقامی خلکو الزام لګولې چې د ټل پاجنا سړک بند ساتلو فیصله پر ناجایز توګه پیسې د راغونډولو او درغلی او ته لار پیدا کولو یو غټه ذریعہ جوړ شوې ده. د شاخ دولت خیلو لایک حسین مشال لډیو ته پر اتلسم مای ویلي، هر ورځ پر یاد لار د سیمې خلک لا پړچناره هنګو او بیا لهنګو په خبر ته په 15 مخصوص فلنکوچ گاړو کې پر یو خاص طریقہ بولې کیږي چې د هغې لپاره ل یو سورلی شپږ څلوېښت سوه روپۍ اخیستلی شي چې دا پر دوی ظلم دی. حسین زیاتوي، دا وخت له پړچناره تر پېښوره پورې د یو تن کرایه حکومت 1500 روپۍ مقرره کړې، خو لار د بندېدلو له کبله اضافي پیسې ورکولو ته دوی مجبور شوی.
څه حکومت را پنا کوم مخصوص ګوډی مقرر شوی دی، هغه پر چنور نه فشار ته او فشار نه پر چنور ته کوم مسافرین یا شدید بیماران یا کوم پسنجر دی غراوړي او عام روټین کې کوم دی مو پر چنور ټو فشار کوم کرایا دی هغه 1300 روپے دی، خو اوس کوم کرایا هغه پر چنور نه ټل هغه ته فشار ته او فشار نه پر چنور ته لګیږي هغه 4400 روپے، نه مطلب 4400 روپے اخستې شي. نو دا دی اوم کاس کې نه دی برداشت کې نه دی ویلی څه یو اوم کاس هغه شپې ګو میاشتونه شدید او مشکلات سره روبرو دی، هغه به وجود کوم مخصوص ګوډی مقرر شوی دی، هغه ګوډی چې بیرتی هغه نه یو کاس نه شپې څلوي خسار په اخستې شي. نو دا بالکل برداشت نه دی، دا مشکلاتو کې مزید اضافه دی.
په کورما کې د شیاګانو او سنانو ترمن جنگونو او پر مسافرو د وسلوال بردونو لقبلا نه یوازې د ټل پړچنا سړک بلکه ټولې د تګ را تک لارې لا اتو میاشتو تړلې پراتې دي. حکومت تګ را تک ستونزه حل کولو په خاطر نه یوازې په محسوسو گاړو کې خلکو د بوتلو سلسله روانه کړې، بلکې هغلته خوراکي توکي، تیل، دوایانې او نور د ژوند ضرورت سیزونو کې لټ ورپره کولو لپاره په هفته کې یو ځل لاملونو ډک د گاړو قافله هم په خپل بدرګه کې بوسی. په پړچنار کې د تاجرانو اتحادی مشر حاجی امداد علی مشال لډیو ته د اتوار پرزویلی په کانوایی کې یو سل 50 گاڑی بولې کېږي چې د هغې له سکیورټی ادارو او پولیسو سره هم شریک شوی وي، خو بیا هم ورنه د یو گاڑی په سر په مامو خوړ او یا تور پل کې مخکې پرېښودلو دپاره 2000 روپۍ رشوت اخستل کېږي. علي زیاتوي، سیمې ته مالونه رسولو په خاطر د جوړیدونکي کانوایی لپاره په تیار شوي لیست کې چې د کم گاڑی نمبر نوی درج شوی، هغه د ورشه ملولو لپاره په هنګو او یا ټل کې لا 500 روپو واخله، تر 200 پورې رشوت اخستل کېږي چې داسې لسګونه گاڑی هر ځل بغیر د جوړ شوي لیستا پړچنار بازار ته راوستل شي.
دلته مو یو لیست جوړو، هغه بیا مو آرمی والا تا والا کو، هغه کې 150 گاڑی مو تبیا رو بسی دی. 150 گاڑی کیا څه کلا مو والا گاڑی بالکل قانوني وي، هغه سره لیست وی گورنمنٹ اپروو کړی وی، مخبل دي جن سٹیم ویلې وی اپروو شوی وی د ټریډ یونین والا د انجمن حسین یا اور باندې سٹیم لګیدلې، بیا مو یو سو گورنمنٹ هغه اپروو کی دا لیست لوډ شي، انګوتا لوډ شي، دوابې تا لوډ شي، ټل تا لوډ شي. کله چې دوابې تر ورسیږي ګوډي، ټل تر ورسیږي ګوډي، یا سسری کی کوم وی لوډ وی، ممو خار کی وی لوډ وی، دغه ځین کی بیا پولیس والا تنګي
خراب شوی حالات بیرته د معمول په لور د راوستلو لپاره د حکومت په نگرانۍ کې پر کوهاټ سیمه د شیسو مشرانو ترمنځ یو جرګه شوه چې پکې پر سوال لستو نکاتو اتفاق تراتلو پس د جنوري پر اولنی نیټه د امن یو موعده شوه. په موعده کې لارې پر بشپړ توګه د خلاصولو ترڅنګ د هغو محفوظولو ذمہواري پر حکومت اچول شوه، خو تر اوسه په دغه لړ کې داسې څه نه دي شوي. په پړچنار کې د شیعهګانو مقامي تنظیم انجمن حسینیه مشر حاجی زامن حسین مشال لډیو ته وایي کله چې د امن معاهده شوي بیا هغه کومه وجه ده چې لارې بندې ساتلې دي. حسین زیاتوي حکومتي مشرانو ته د لارو خلاصولو ترڅنګ پر بډو رشوتونو شکایتونه کړي، خو نه پوهیږي چې تر غول لاندې تر اوسه ولې نه دي راوستي.
مجبور وی جنا عدالت خصایشی او بغدن کی لیاری کی یا سپارے او کی اغا پلاوا لرجین پٹا کی چلسا حال تا خری حال تا گوڈ نا غٹ گوڈ نا پیسی خلی سنجر نے اخلی پ گنٹو گنٹو درولی وی نو حکومت امن او غمت مت بس یوا مجبوری دے بل ہوند دو آواز دور نہ شو چتاله یا یو واخ پ واخ او دالتا مجبوری دے خالکو تا دیر تکلیف دے.
بلخوا پا دا غڑا دا کرمی پولیسو دریز مکتر لاسا کرو او نا دا هنگو امنیتی مشارانو باندے سویلی، خود کرمی انتظامی یولور پوری چارواکی جی دا موضوع پا حساسیت خپل نومی لخ پر اولو ڈڑا وکڑا. مشار لڈیو تا پر اتلسم میوو ویل پا سیما کی لعتو میاشتو پاتی دا جنگ ماحول پر عدی جون اثر غزوالی چی لحاغی دا روطلو لپاره کوششونه روان دي. چارواکي زیاتوي دا مني چې د گاړو کرایانې له خپل مقرر شوي نرخه زیاتې اخستل کیږي، خو چونکې صورتحال دا وخت د معمول مطابق نه دی نو هر څه په مزا او احتیاط سره تر کنټرول لاندې راوستلو ته بوختي. چارواکي دا هم وایي که چرته له چا په هنګو او یا بل ځای کې رشوت اخستل شوی وي، نو هغه به خامخا دا هر څه په پټه او غیر قانوني طریقه خپل مالونه د وړلو په خاطر په قافله کې گاڑی د ور داخلولو لپاره کړی وي چې دغه عمل هم مجرمانه دی. چارواکي وایي که څوک له گاڑو پیسې اخلي نو دا حکومت ته نه بلکې شخصي جیبونو ته ځي، په کار ده چې رپورټ کړي چې د قانون مطابق سزا ورته ملو شي.
مزید انتظامی چارواکي وایي د سیمې لارې خلاصې دي، خو عام ټرافیک بور باندې تر هغې پرېږدول کیږي چې د وسلوالو بریدونو پر وړاندې محفوظ کړي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
او استاسو بیا یو خوندور راپور ته، او دا راپور تاسو ته پر زمون ولګری هارون بچا تیار کړی دی. په پښتو موسیقي کې، په پښتو شاعري کې د قواله روایت هارون بچای په دې راپور کې حال درکړي.
د پیښور یو شمیر هنرمندان هر جمعه شپه د دې خار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه بچا پر مزار د قواله لپاره غونډیږي. د قواله د محفل منتظم ماس خان وصال چې د تبلی استاد او موسیقار دی، مشال رډیو ته وویل له تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې دا ذمهواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یوه پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
دا مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله، دا هغه د وفات نه پس بیا ماته واره شو. زما داسو دېرش کاله به کېږي چې دا زه کوم دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی، نو دا هغه راته دا ډیوټي راکړی دی. دا پکې چار جمعې شپه قوالی بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چټي شریف ختم ورته وایي لنډی سروتونو ختم بیا هغې کې قوالی دیکھو تو سو پیانا کلامو حمزا بابا ډیره شاعری پکې راغله کنه. هغه په دې دربار لیکلی سو خو رفیق استاد ویلی دي کنه او سو بیا ما جوړ کړی حمزا بابا، شیرین رحمان بابا، خوشحال بابا.
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغه کوونکی فضل استاد چې د عبدالستار شاه بادشاه مزار د قوالی په محفلونو کې کله ناکله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غږونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه بادشاه صاحب هغه وخت په دنیا باندې موجود و نو دې دبګرۍ کې یو ځای و بیا پاس کې دلته کې دا ځای آباد شو بالا ماڼۍ سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه رب النواز د خدای سلسله ده دلته هم دا قوالی کېږي او دا غزیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي. دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کې خامخي ډېره زیاته یې خلک پکې غوبل نه کوي او ډېر په ادابو باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پېښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسی نوسفزی هم منی او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږ د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وې ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو منی.
د پېښور سید عبدالستار شاه بادشاه د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفي او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقۍ سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیر عالم شینوارې د ډان ورځپاڼې په خپلې یو لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالی محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بادشاه مخالف ول خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالی ویل او اورېدل د نفس د تزکیې لپاره اړین دي. د سوابه د شاه منصور کلی نورالامین یوسفزی چې د هم د اسلامي کالج پوهنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره به خېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوي دي نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی د دې خو خپل بنیادونه دي خدای منل رسول منل قرآن منل او عبادت کول د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور زمام که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کې را وړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی او چې څوک یې وله د جنگ په شکل کې را وړي پښتون خو آل لري چې دی نو جنگ دی لو شوې تماشه ده نو زمام چې دا د دو دشمن دی کامی.
تبلیغه کوونکی او موسیقار ماسخان وصال وایي د پښتنو نومیالی او سندرغاړو لکه خیال محمد شاولی افغان هدایت الله او یو شمیر نورو د پېښور په بالا ماڼۍ کې د عبدالستار شاه بادشاه پر مزار د قوالی په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وصال چې د باچا جان په مزار کې د قوالی د محفل مشر تنظیمونکی دی زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پېښور ته نږدې د نومیالی پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې تهم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورزي.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
او اوس وخت شوه د اوګد راپور د پښتو په شاعری د سوشل میډیا اثرات دا راپور راشد خټک را لګل دي.
د ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، ایکس یعنی پخوانی ټویټر، یوټیوب، انستاګرام، ټیک ټاک، سنیپ چیټ،
او د واتس اپ د ګروپونو پر وجدو سره د ژوند په هر ډګر کې ډیر بدلونونه راغلي دي او ادب هم په دې کې شامل دی. ځینې لیکوالان او د ادب استادان وایي چې ټولنیزو رسنیو سره د پښتو ادب معیار غورځېدلی دی، خو ځینې نور وایي چې ټولنیزو رسنیو د پښتو ادب په وده او پرمختګ کې ډیر مهم رول لوبولی دی. په اسلام آباد کې شاعر او دانشور رازق فهیم مشال رادیو ته وویل چې د ټولنیزو رسنیو مخه نیولو په ځای ترې ګټه پورته کول پکار دي، ځکه چې پښتانه لیکوالان د میډیا له پلوه ډیر بډایه نه وو او ټولنیزو رسنیو ټولو پښتنو په خاصه توګه ځوانانو ته دا زمینه برابره کړه د خپلو جذباتو او احساساتو اظهار پکې وکړي.
یو خدا وسوسی مطلب د پښتو ادیبانو تر مابین یو راشه درشه یو تعلق یو تړون جوړ شو او د دنیا په هر ګوټ کې سي پښتانه دي او غل ادب سره یا له پښتو سره علاقه لري، دا غوی پیوند یو حواله باندې یو لبل سره ربط او تړون پیدا شو. دا کسان په کې وسوله سي د ادب معیار باید سي، په دې باندې هم سنجیده سوالونه او پښتنې راپورته سولې، مګر لدې سره سره دا سوالونه هم راپورته سول په تخلیقي سطح باندې هم او په تنقیدي سویه باندې هم. سي د شعر معیار باید سي او لوی شعر ته او داسې شعر ته سي په هغه کې د پښتني ټولنې کما حقه نمائندګي سي د هغه کړه وړه باید سي. نو دا دویم لاسته راوړنه د زما په خیال په خوا به خلکو دا هم کولای چې هغه د سرکې روایت چې دی هغه خوم را روانو، نو د فیسبوک له راتګ سره یا د سوشل میډیا له راتګ سره یا د پښتنو ځوانانو هغه ته د رسیدګي په حواله باندې دا وصول چې که څوک سرکه کوي او دانسته کوي نو دا هغه بربند کې د خو یو رنګ ادبي دیانت دی. زما په خیال باندې په راتلونکي وخت کې به موږ ته دا پښتنې ډېرې مهمې ایسي، آیا موږ دا کولای شو چې په شعري اظهار کې دننه له مصنوعي ذهانته څخه کار واخلو او کې اخیستلی شو نو تر کومه حده یې باید سي واخلو؟ نو زما په خیال باندې په مجموع کې سوشل میډیا یو مثبت رول پیدا کړی، خصوصا د پښتو ادبیات په حواله باندې.
په پاکستان کې فیسبوک په کال 2004 کې خلکو وپېژندلو او کارول یې پیل کړل او تر اوسه پورې د فیسبوک د خپلو معلوماتو تر مخه تر 34 میلیونه زیات خلک کاروي. پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي دا ارقام 70 میلیونه ښایي، خو که د ملک ټول عبادی ته وکتل شي نو دا شمیر هم لږ دی. په سوابی کې شاعر او ژورنالیست روخان یوسفزي د مشال رادیو سره د خبرو په وخت د رزق فهیم پلوی وکړو او ټولنیزې رسنۍ یې د پښتو ادب لپاره ډېرې ګټورې وبللې.
زه خو خپل دا نظر لرم چې دی سره زمونږ ژبې او ادب زمونږ کلتور ته چې کم دی نو ډېر زیات یعنی مثبت اثرات او پرمختګ وسره وکړو، او ظاهر ده چې کم خبره دغه چې کم دی نو هغه د تر حجرو پورې یا تر کوڅو پورې محدود وای، د شاعر ادیب پیغام دغه رنګ ورسره زمونږ کلتوري چې کم زمونږ پروګرامونه دغه کېدل رسمونو رواجونه دغه ټول سیزونه چې مونږ ګورو، نو زما په خیال زه خدا فکر لرم چې دا یو خو یعنی فائدہ رسولې دا وردا.
ایکس چې په خوانی نوم یو ټوئیټر دی په کال 2010 کې په پاکستان کې رواج شو او اوس یې لږ ډیر 2 میلیونه خلک کاروي. په ترکیه کې اوسیدونکو شاعر او ژورنالیست حافظ حمیم مشال رادیو ته وویل چې ټولنیزو رسنیو نوې لیکوالان را پیدا کړل، خلکو ترې پښتو لیکل زده کړل او ادبي موادو ته لاسرسي اسانه کړه، خو مسؤولانه کارول یې مهم دی ځکه چې ډېرې ستونزې هم لري.
زما په نظر د ټولنیزو رسنیو یوه ستونزه دا ده چې سطحي ادبیات یې پراخ کړل، ادبیات یې سطحي کړل، د ژور فکر او معنا پر ځای باندې اوس ډېری وخت خلک بې ارزښت او احساساتي مطالب د شعر او د ادبي توکو په حیث خپروي چې هغه ادبیات یې لغه خپلې مسیر څخه تقریبا لری کړی دی، سطحي توپ ته راوستلی دی، او داسې دی چې مثلا او د سطحي والی دغه دا د ستونزه دا ده چې ادبیات بیا سطحي ادبیات ډېر عمر نه کوي، او مخو ګورو چې ته غواړو چې مثلا یو اثر جاویدان سي همیشنی سي نو هغه باید عمیق وي، د ادبیاتو په هغه روح روان برابر وي. متاسفانه ټولنیزو رسنیو دې کار ته ضرر رسولی ده او ډېری ادبیات سطحې کړي دي، یعنې د اندېښنې تر سرحده پورې سطحې کړي دي. دویمه ستونزه یې زما په نظر باندې دا ده چې په ټولنیزو رسنیو کې غیر مسؤولانه چلند د ادبیاتو سره روان ده. په تیره بیا مثلا ادبی سرقت یا ادبی غلا یا پلیجریزم کیا اوج ته رسیدلی ده. باور وکړئ داسې زه داسې شیان پکې وینم دومره ډیر کاپي سوي او غلا سوي د هغه اثر یا هغه شعر یا نظم هغه اصلي خالق او پنځونکی له سړي ورک وي.
په مردان کې شاعر او نقاد فیض الوهاب فیض مشال ریډیو ته وویل چې ټولنیزو رسنیو ته د یوې ذریعې په نظر قتل پکار دي.
سوشل میډیا خو یو ذریعه ده کنه، په ذریعه کې خو بتلی چې په دې ښه سیزونه هم خورېږي او غیر معیاري سیزونه هم پرې خورېږي، معیاري سیزونه هم پرې خورېږي. خدای چې د معیار تعین کولو یا د معیار شرایط پوره کولو دپاره صرف سوشل میډیا چې کوم نه ده کافي نه ده. مطلب دار چې که فن خو سړی خوري یا علم خوري یا ادب خوري، نو ادب د پاره خو به هغه ټول سیزونه چې کم د ادب د معیاري کېدو د پاره یا د ښه لیک د پاره ضروري دي، نو به سړی پوره کوي، نو اله به بیا معیاري لیک تخلیق کوي کنه. سوشل میډیا کې خو هر قسمه سیزونه راځي، او ظاهره خبره ده چې کم غیر معیاري سیزونه دي نو هغه ډیر پاپولر کیږي، ډیر مقبولیږي، او معیاري سیزونه پکې ډیر کم راځي او هغه ډیر کم مقبولیږي. سو ګوره چې کم غیر معیاري خلک ته یا غیر معیاري سیزونه تدغه کوي، نو هغه ډېر خلک ګوري او ډېر خلک ته متاثره کیږي. د هغې وجه دا ده چې عام خلک چې دي نو هغوی خو په دې نه پوهېږي که نه، چې لکه دی کې معیار څه دی او غیر معیاري څه دی. معیار د پاره دا ضروري ده چې هغه کم شرایط د هغې سیز دي، د ادب دي یا د مطلب د فن دي، نو چې هغه ټول سړی پوره کړي نو اله به بیا معیاري ادب تخلیق کیږي.
په پاکستان کې د انسټاګرام د کاروونکو شمېر تر 13 میلیونو زیات دی. په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون استاد او لیکوال ډاکټر حنیف خلیل مشال رډیو ته وویل چې ټولنیزې رسنۍ ډېرې ګټورې دي، خو د پښتو لیکوالانو او شاعرانو یې هغه شان استعمال ونه کړو څنګه چې پکار وو.
ټولنیزې رسنۍ په خپل ذات کې خو ډېر ګټور سیز دی. څومره چې اسانۍ پیدا کیږي په هر لاره کې هغې ته هر کلی ویل پکار دي. ټولنیزې رسنۍ هم په پیغام رسنۍ کې هم په خیالاتو شریکولو کې هم او د نړۍ د غورزنګونو د ادب او د ژبې نه خبرېدلو کې هم ډېرې اسانۍ پیدا کړې دي. خبره د استعمال ده چې خلک د دې ټولنیزو رسنیو استعمال څنګه کوي. هر کله چې مونږ ته معلومه ده چې په ټولنیزو رسنیو باندې نه کوم سینسر شته، نه کومه پابندي شته، نه د دې کوم قوانین، ضوابط، رولز، ریګولیشن شته، هر سړی آزاد دی هر خبره شریکولی شي او هر قسمه رائے راوړلی شي، دغه سیز د ګټې په ځای تاوان راوړی دی. د ټولنیزو رسنیو چې استعمال څومره مثبت پکار وو هغه سه مثبت استعمال نه کیږي. په ځانګړې توګه د ادب او د ژبې په اړه بالکل د مایوسه تر حده د ټولنیزو رسنیو استعمال منفی دی. موږ ګورو چې دغه آزادۍ په وجه باندې ډېر د ټیټ معیار شاعري او ډېر د ټیټ معیار تنقیدي او تحقیقي خبرې په ټولنیزو رسنیو کې شریکولی شي، سره د دې چې تحقیق او تنقید خو ډېر کم دی، ځکه چې ټولنیزو رسنیو استعمال د عام اولس په لاس کې زیات دی، د دانشورو په لاس کې کم دی. په ټولنیزو رسنیو کې هم د معیار خلک کم دي او غیر معیاري زیات دي، بیا د ادب خلک کم دي او بے ادب زیات دي. کم چې د ادب خلک دي نو هغه هم که په اخبار، رساله، کتاب کې په داوی خیالات شریکېدل، نو دا هغه بس اخلاقیات وو. په ټولنیزو رسنیو کې هغه اخلاقیات هم لمنځه تللې دي. یو خو د ډېر لاندې معیار ادب خبرېږي په دې ټولنیزو رسنیو کې چې زیات شاعري ده او شاعری هم د لاندې درجه، خو ورسره چې کله په شاعری باندې یا د ادب په بل کوم اړخ باندې یا د ژبې په اړه کوم رائے راځي، نو هغه د رایو اختلاف په خوا به چې څنګه په کتاب، اخبار، رساله کې وو هغه به ډیر مهذب وو، او بیا هغه به یو اداره وه، هر قسمه رائے به نه چاپ کېدله. په یو اخبار په یو رساله کې به د ادارې د پالیسۍ خلاف او د اخلاقي معیار خلاف کوم څیز نه شو خپرېدلی. ټولنیزې رسنۍ کې آزادي ده، هر قسمه خبرې خپرېږي، نو د هر قسمه خپرېدلو په وجه زمونږ چې کوم استعمالوونکي دي یا کاروونکي دي د دې رسنیو، هغوی د خپلو اخلاقیاتونو هم بهر دي.
په پاکستان کې د ټیک ټاک کاروونکي تر 6.5 میلیونه زیات دي، چې د ډېرو عمرونه د 13 نه تر 60 کالو پورې دي. شاعر او لیکوال بشیر باران مشال رډیو ته وویل چې ټولنیزو رسنیو پښتو ادب ته ګټه رسولې، خو زیان یې تر ګټې زیات دی.
په خو به ادبی آثار تر کم خلکو رسیدل خو د سوشل میډیا پر مټ په کم وخت کې تر ډیرو خلکو رسیدي. د دې ترڅنګ بعضی نوري وړې خیر خیګنی هم لري، مثلا آنلاین ادبی محفلونه یا وړیا کتابونه او بلاګونه، او د دې ترڅنګ نوې ژانرونه را پیدا کیدل چې دا اوس کافی مشهور هم دي، لکه سپوکن ورډز یا هاشټیګ شاعری یا ویډیویی ادبیات. خو که چېرته محاسبه وشي نو د زیان اغیزه یې ډېره زیاته څرګنده، محسوسه او ژوره ده. زه فکر کوم مثلا تر ټولو لوی زیان د ادبی ژبې یا د ادبی کوډ ساده کېدل دي. نه، مثلا ټولنیزې رسنۍ د دې سبب شوي دي چې د ادبیاتو ژبه ډېره زیاته ساده، روانه او عام فهمه کې، ډېره زیاته دیهاتي کې، چې دا ممکن د ژور فلسفي ادبیاتو پر کیفیت منفي اغیزه وکړي. د کیفیت کمیت ترمنځ تناقض دا بل زیان دی چې مشخصا سوشل میډیا دا ډېر زیات تر تاثیر لاندې راوستی دی. که څه هم د ټولنیزو رسنیو له برکته د ادبیاتو تولید څه نه څه زیات شوی دی، د کیفیت نه کنټرول د ضعیفو او سطحي اثارو د خپرېدو لامل شوی دی. دریم، د مطالعې کمښت یا د کتاب د لوستلو شوق ورو ورو ختمېدو ته نږدې شوی دی. دا هم د ټولنیزو رسنیو یو تاثیر دی، ځکه د لنډ متنونه او چټک پیغامونه د دې سبب شوي دي چې خلک د اوږدو کتابونو د لوستلو پر ځای د څو جملو لنډ معلومات خوښوي. او یو بل حیاتي غیز او زیان د فکری مفاهیم کمای هم یادولای شو دلته. ګوري د ژور فکر یا فلسفي مفهومونو او تجريدي موضوعات کمای د دې سبب شوی چې ادبیات یوازې د لحظوي غیز یا د یو څو شیبو د خوند یا د ګټي د غیز لپاره وکړول شي، نه د فکری وده او شهوري تحول لپاره. معیار او شرایط کمزوري کېدل یو بل زیان دی د ادبیاتو باندې د سوشل میډیا. پخوا به ادبی آثار د مشخصو معیارونو له مخې ارزول کېدل، کره کتنې به کېدې، خو اوس هر ډول متن پرته له کوم معیار او ارزونې په پراخه کچه خپرېږي او هر څوک یې خپروي. بل یو ستر نقص دا دی چې د نقد دغه اخلاقي چوکاټ له منځه تللی دی. که فکر مې وي، پخوا به چاپي رسنۍ وي، اصول او قواعد به موجود وو، د نقد خپله اخلاقي پروسه موجوده وه. خو اوس هر څوک کولی شي د هر چا پر ضد هر څه ولیکي، هر څه ووایي او هر ادعا وکړي، پرته له دې چې د اخلاقي او مسلکي معیارونو پابند وي. دې کار د ادبي نقد ارزښت ډېر زیات راکم کړی دی.
خو په اسلام آباد کې بل شاعر احساس خټک مشال ریډیو ته وویل چې د ټولنیزو رسنیو ګټې تر زیان زیاتې دي.
زه به اول درته خپل ځان شمیر کم چې ما ډېر کم خلک پیژندل، یعنی سایل صاحب مو پیژندو، اجمل خټک مو پیژندو، داسې لکه مخصوص مخصوص خلک مونږ په شعر او ادب کې پیژندل. خو د سوشل میډیا په وساطت باندې زه نن دومره شاعران پیژنم چې هغه لکه هغه پیغام را رسی، او هغه ماته هغه سوچ را رسی، هغه فکر را رسی، او هغه سره ایکسچینج آف تھاٹس کېږي، یو خپل سره یو بل نه زده کړې کېږي. نو دا ټولې ډېرې غټې فائدې دي. او بله، پښتو ژبه پراخه کېږي ورسره، نوي نوي ټکي ماته راځي، د مل خټک لهجې ټکی یوسفزیو ته ځي، د کندهارې نه د اکویټ سره، لکه دا یو بل سره انیا ژبه هم وده دومره حد پورې کوي چې لکه زما په نظر باندې لکه یو زیات لفظونه چې هغه د یوې لهجې نه بلې لهجې ته راځي. نو ما په نظر دا د ادب ډېره لویه ګټه ده، او ډېره مخکې لکه دا مخې ته مونږ ادب، پښتو ادب نور مخې ته وړلای شو. نقصانات شته بېشکه، خو وړ وړ چې لکه په سوشل میډیا باندې ډېر نیگیټیو میسیجز کنوی کېږي، کنزلی پی کېږي، یو بل سره ادا کېږي، او لکه یو بل تضحیق پہ کیے گی. خو باید دیتا مونږ چمتو وسو چې اغا اڑخ تا مونږ کنٹرول کو، مونږ په مثبتی سوچ او فکر باندې دا مختبوز او مختا لکه دا دینه فائدہ واخلو. شیز په خپل بد نه دغه استعمال باندې ډیپینڈ کوي چې ته په کوم څنګه استعمال ہے. نو باید مونږ دیتا نظر وکړو چې مونږ د دې استعمال دغه شعور په خلکو کې راولو چې بهشکه دا سوشل میډیا چې دا ډېر غټ یو فیسیلیټی دا چې انسانیت د ان د انسانیت د اسانتیاو د پاره، د انساني ژوند د اسانتیاو د پاره دا راغلی دا، باید چې مونږ د دې استعمال په مثبتی توګه وکړو.
په مردان کې محقق او لیکوال میا وکیل شاه پکیر خیل مشال رډیو ته وویل چې ټولنیزو رسنیو معلومات وړاندې کوي، خو په ادبي تحقیق کې د ټولنیزو رسنیو حواله نشي ورکول کېدای. د دې لپاره کتاب ضروری دی.
د دې ډېرې فائدې دي. دا دي چې نن زمانی زیات خلک، نوجوانان، طالب علمان دا دغه ګوري، موبایل کوم دا سیزونه ګوري، او د دې سره مخ دي. نو د ادب سره څوک تعلق ساتي نو هغوی چې دا وګوري نو هغوی ته ډېرې فائدې رسي. یو طالب علم امتحان ورکوي نو چا افسانه پکې ورکړي، چا پکې نظم ورکړي، چا پکې د څه تشریح کړي، د چا پکې سبل څه بیان کړي د ادب باره کې، نو هغوی ته فائده رسي او هغوی ته ډېر زر او مختصر دغه کې هغه ارس زده کړي. نو دا خو فائدې شته ډېرې دي خو نقصانات یې هم شته، ځکه چې کتاب ځان ته یو خوند لري، د کتاب یو تفصیلي سیز دی، په کتاب کې چې دی نو ټول په تفصیل سره څه بیان شوي، د کتاب ځان ته یو خوند دی، د کتاب ځان ته یو مزه ده. او کتاب داسې یو سیز دی چې په هغې کې ته هر څه ګورې، تا به ټولې دنیا نه خبر کړي او په تفصیل سره به دې خبر کړي، ځکه چې هغه په کتاب کې مختلف بابونه جوړ شوي، په کتاب کې مختلف خبرې په هغې کې چې دی نو د ادب سره تړلې هغه خبرې، هغه الفاظ چې هغه په دغه کې نشته په ټولنیزو رسنیو کې تاسو ته نشي پیش کېدی.
د دانش خپرندویه ټولنې مشر اسد دانش مشال رادیو ته وویل چې ټولنیزو رسنیو د کتاب اخیستلو او لوستلو دود او فرهنګ ته هم ډیر زیات زیان رسولی دی.
زه به خپلې خبرې د پښتو په دې ټپه شروع کوم چې سمې د اصل رنګ زیړی او سمو زیګی را پسې ټک وهل لاسونه. خبره دا ده چې پښتانه له مخکې نه هم کتاب سره ډیره مینه نه درلوده، خو تاسو د سوشل میډیا خبره کړې، نو زه دا ستاسو خبره د سوشل میډیا څومره تاثیر کړی دی په پښتنو باندې، یا د پښتنو په باسواده قشر باندې، په مطالعې باندې، کتاب باندې، د کتاب په اخیستلو باندې. دا زه پنځوس ګڼم، یعنی پنځوس سلمه اثرات یې ګڼم، ځکه چې یو خو دا د کورونا د وخت نه، یعنی د تیرو اتو نهو کالو یا لسو کالو نه به خبره را واخلو. په دې تیرو اتو کالو لسو کالو کې د زمونږ پښتون قوم چې دی یا پښتانه چې دی لر او بر ټول داسې شول لکه د اوبو په سر چې رواني. اقتصاد خراب شو، خلکو کارونه په ټپه ودرېدل، اور سره دی چې ذهني انتشار چې څه ته وایي، ذهني انتشار پکې راغی په خلکو کې، په ځوانانو کې. نو دا مطالعې دغه یو څه دیم خراب کړ. بله دا چې ورسره اقتصاد خراب شو نو غریبي راغله، د کتاب اخیستل هم جنجال شول دی دپاره. او بله خبره دا ده چې واقعا سوشل میډیا که یو طرف ته ښېګڼې لري نو بل طرف ته یې بدګڼې هم دا دي چې زمونږ ډېر خلک داسې دي چې مونږ کتاب چاپ کړو، نو په مونږ اعلان ورکړو چې مونږ فلانی کتاب چاپ کړو، نو لاندې یو څو کسانو لیکي، ډېر کسانو لیکي چې پی ډی ایف به نه وي، پی ډی ایف به نه وي. نو مونږ ته خندا هم راشي او خفه هم شو چې مونږ په دې کتاب باندې په لکونو روپۍ مصرف کړی دی، په پی ډی ایف کې اخلي.
اسلام آباد کې د نمر پوهنتون دین او د میډیا ماهر ډاکټر خالد سلطان مشال رادیو ته وویل چې د ادب په شمول د ژوند په هره برخه کې د ټولنیزو رسنیو منفي اغیز د پښتنو په ټولنه کې زیات دی، ځکه چې پښتانه د دې د استعمال لپاره جوړ شوي اصول په پام کې نه نیسي.
درې مسله دا ده کنه چې دوی هغه سوشل ریسپانسبلټی نه فیل کوي. ګوره، یوی ازادي اظهار رائے ازادي، او بل وی ستا خپل ذمہ داری به حیثیت انسان. نه زمونږ په دې ریجن کې مسله دا ده چې مونږه هغه ریسپانسبلټی نه پوره کوو. ته ماته په ډیولپ سوسایټی کې یو ملک هم داسې نشي خولې کنه چې هغه کنډکټ دوره ار ریسپانسبلی. د دې د یوزج دپاره، د دې د استعمال دپاره سه سټینډرډ دی. فار ایگزامپل، دنیا کې ډیر زیات ادارې دي، هغه خپل ایتکس جوړ کړی دي، جرنلسټ لپاره ایتکس دي په ټریډیشنل میډیا کې. اینڈ سیملرلی، سوشل میډیا یوزج دپاره هم نه سټینډرډ دی په دنیا کې. او ته به دا هریانې چې پکا پاکستان کې عام خلک خو پرېږدي دا چې ایجوکیټډ لاٹ هم د دغه سټینډرډ نه دي خبر چې کم کم سټینډرډ دي چې کله ته سوشل میډیا یوز کې هغه سټینډرډ به ته خیال ساتي، دا هغې چاته علم نشته. ان چې کله ته دنه خبر نه نشتا یوز چې کم دې، ستا استعمال به خامخا غلط وي. لکه په دغه سټینډرډ کې یو ته وایي ډیجیټل ایټیکیټس، بل ته وایي ډیجیټل ریسپانسبلټی. انو هاو مچ وی پیپل آر ایتیکل وین وی آر یوزنگ دی سوشل میډیا، یا how much we are responsible mung ta khpal responsibility pata nishte age mung ta idrak nishte yo de matara che mung do westnam da khabar nish da ko develop mashrunam da khabar nish da ko che kala ta de platform ma de gaye ano da sa khabar unak le shi che da ge ta sa evidence ni goras ta su bade khabar ta der pa mi che kala da social media ra gre da fake news da element der zyad shwe de da social media masala da da che khalak یوشے فارورڈ کی مخ کی اولی کی ملٹی پلائی کی گی اور داغے سے ایویڈنس نہیں دو پختنو خبر چې اختیار حاضر نے دروغ کل اروان کڑی
نور ٹولنیز رسنائی آزادی دی خو ایکس پا پاکستان کے تیر کال فروری را سے تڑل شوے دے راشد خٹک مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا